سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساتي رادیو نه اوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور ورځې ته دام لري. تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نوي. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره به هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغه سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قول ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شر د ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 مظاهره کوونکي نیول شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خبر شوی ویل چې په اسلام آباد کې په نخښه شو کسان کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چانو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهره لغوه کېدل تایید کړي دي. لارین کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقوقو د څار اداره وايي طالبان د 2020 کال پاګیس کې وخت له رسیدو وروسته د ویرې د سفزار منسکړي چې افغان خبريالان نشي کوله حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د سرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. دا راپور له مخې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه دا روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 36 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې د یو نامه د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرایلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرایلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوځ سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو حزب الله ترمنځ دوربند تر هتیره شپه د نومبر په 18 په یوه خوله تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بیا عدالتي وسره مخامخ دي، خو افغاني خزي بیا په نړیواله ټولنې نیوکه کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې پات فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې کې صدلې دي.
لدی سربیره د افغانستان په جنوب کې اوروسکان ته ورزو هلته په ماشومان کې خوارس واکي زیاته شوی. الاتونی صد
هیڅ دغه نور سره کې مرسته ورسره کې دغه دوه غشت چې نن ته بيسترم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژبیا راولم.
کوم دی پاکستان ته ورزو د روسي نام نه یو پاړو د چې هلته دغه نام نه یو کې څومره افغانان خکېلې په دې هم درته جزئیات لرونو مطالبه مشتمل تیا مغاره.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د پاکستان د پخوانی نوموړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نونستنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګل سره په سټډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دی ول نیول شوی
دي؟ کې څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویلي چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نوومبر له 14 مینه د فاینل کال یعنی د اخري هغه په نامه معنی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلې چې د خیبر پختونخوا نه تللې وي د نورو کومو ګورو صوبو یا اهلیتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوی وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوی دي. په دې کې ځینی افغان کډوال هم شامل دي. ځینی رسنۍ باندې دسي ویډیوګانې هم خبرې شوې دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي نو د غړو د یا د پلویانو راوندل لپاره ځینی افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې غو کې هغه شمیر برابر وولو. نو په دې کې ځینی هغه هم شته هغه بګونا هغه شته افغان کډوال هم دي چې هغه دی معنی ورته د ورځې دیاړې ول ورکړ شوی و، او هغه بیگونا کسان هم چې دی هغه په اسلام آباد کې نیول شو دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکمه چې اوس لږه شیبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی اوس لږه شیبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د افغان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 18 دسمبر نه په مکمل توګه بند وي. دا د دسمبر 18
د همدې د همدې میاشتې
د دې د نه د اخري میا د دسمبر میاشتې
خلا یو میاشت وخت لري ان له دې وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال التزی ک پرته لدی ک پی او آر کارت وسره یې غی نه هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقیده یو ان او سی اخلي. ان او سی مقصد دا چې یو سند با د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه ځان سره گینه هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
باندې لګول. یس او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خوند
د نور خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه به هیڅ چي دی ته تیر کال په نومبر میاشه کې کمپیل شبی وو چې د بیا اسناد اغمن کډوالو نو هغه خو یو حساب سره آن اف هغه روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کورودان ژوندې اوسي د مشال رادیو خبريال ګولیاز او چې په پاکستان کې د روستي او نام نه یو پړې روستي جزئیات راکړل څنګه چې ګولیاز یادونه وکړه په دغه روستي او لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په لاره چولې و نونس افغان کډوال هم نیول شوې دي. څوم ګولیاز په لاتونو باندې رڼا واچول چې دغه کسانو ته پیسې ورکړ شوې خو فرشته ساکر سره همدا شی په سټډیو کې فرشته جانې کتا سره ته وایي چې دغه افغان کډوال کال چنیول شوی دی پاره رستی جزئیات شته چې څوک دی او د دې ترڅنګ ولینیول شوی دی.
سلامونه فریده جان تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چیان د هغه څه په تور چې دوی ناقانونه احتجاج بلي نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبری غونډې ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې د کې نو نصفانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته د چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشی کېدو لپاره د نومبر په 28مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوکته یې ځانونه ورسول. د نومبر په 28مه مازیګر مهال پاوز او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغه یې له ډي چوک څخه په شاوته مول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکې ګاز هم وکاراو او هغه یې سره تیت کړ. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژون کې وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویاند شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلای کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بی بی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دی د امنیتی ځواکونو لزپل وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا یالته خوندې راستانه شوی دی. نقوی د شپې نا وخت دی یو خبری کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبريالانو ته وی ویل چې لاریون کوون کې چې ځینې په لارګیو او ګولیو سمبال وو د نومبر په 28مه نیټه پلازمینه ته د پاکستان پاوز لاستول وروسته په باریالیتوب سره تیچول. هغه اعلان وکړ چې خوندې د نومبر په 28مه بیا د سره پایل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې نه وخته په کانفرنس کې د خبرو په محل دا هم ویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال څنګ همکار هم یادونه وکړه. په خبری کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. دوه ویا کلن عمران خان چې په خوانی کرکټ تر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمی قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بکنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې پر حکومت د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتی څخه کار اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق وو چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي رستي جزئیات راکړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه ګل ازادۍ رادیو نوري اوس د ازادۍ رادیو خبرونه یت څلور ویش ساعت دوام لري. د سال شپه ګو دا مخام تر شپګو پلانډو چپوندو ناس یو ویش پنځه ویش مترو او د مخام ل شپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا دول شپک نوي. همدارنګ تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو او ټوئیټر فیسبوک انستګرام همدارنګ واتس اپ ټلګرام یوټیوب او فیسبوک کې واتساري هلته زموږ مطالب وګوري واوري او همدارنګ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګ لایف خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بیا عدالتي اوسره مخ دي. دغه سفرات پر خپل ایکسپانی پیو بیان کې له افغان میرمنو سره خوخیږي خودلی او ولیدی هر میرمن حق لري چې لډار او ویری پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلان او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي خودلی او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویری پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل:
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی، باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدید در رابطه با مسائل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو وسیدون کې د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حالات کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمنځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بیلابیلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي راډیو ته راغیاستئ. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوی تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځنګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتیا چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ وندل ملیونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راول کیږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
په اورزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغي کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. د لامل د خلګو نامه په هوای بیوزلی او د غراز ناپاک او بیا دی. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي وای د ژوند د سخت ستونزو او د خوړو د نشټوالي لامل ماشومان ناروغ سوي دي. د ترینکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازي خپل ماشوم د ترینکوټ ولایت روختون تر اوستي او ازادي راډیو ته داسې ویل:
دغه لک مل مسید المسیم را وستلې دي. دلته دغه مور کښنه پیدا سوی دی ویل چې دا نه کوي ویني نه سر وزله عبارت زور تر غلیم دی. اوس ما سره کومه کې شدی او دغه د شدی پرتی دی بس ور کوم دروسه بل شي نه دی ور کړی دا شیدی ور کوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزواکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي د خپل ستونزو پاړه وای
ورته راوړي ډاکټر صاحب نه کنه چې دی اوس دی د ومیاشت دی هیڅ دغه نه ورسره کوي مرسته ورسره کوي دغه دوه میاشتې چې دلته بستروم دی نه کې ژوندی سي بیا چې بوزم بیا رسول بیږ بیا راولم.
خوارزواکی هغه حالات ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت بزی ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی شي.
اروزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بیا به هم زه تاسو ته شمیره تکرار کوم کولای شي چې زه د رادیو ته پیغامونه راوستوي او د خپل سیمې حال سره شریک کړي. 00 24 22 11 25 01 00 24 22 11 25 01 تاسو موږ شمیرې دی کولای شي چې خپل ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوي. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورسره بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخ مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د طالبان حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ اوس تر ډېره پیکه سوي.
لهنته به د یو هیواد څخه لانیان راتلله موږ تابلوګانې او منظرې چې شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل بیا به غوا رانیول اوس هغه ځای مطلق بند کېږي موږ څخه هغه ته بیخي اوس.
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو د شاغلی همت په وینا هغه وخت کې به په شونځیو روغتیاي مرکزونو دیوالی لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي، او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستا ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پریندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسي کاري اغیزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورو کا هم د پښتو نوښته کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق شدی په خوات رو هغه شوق شه د خط سره درو دی، متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت د کچکی پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخرته وب ولاړې 200 متر سمسیولان ورچول دا بار په پیتاب لري کې لن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پر ورسې چې دا مندوان وته چې کوندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر په عذاب دی.
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او خایس دی، هغه زنانه وی کا مردانه، مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچه کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدو کرکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لند خبرونه ته د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وايي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچا په پرلپسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ته ورسیږي خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمیر د 2023 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښيي د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره به هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچې رینوی اسلنه ټیټه ده دا د غیساسمان د معلوماتو لمخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان لا جنوب لیدځ ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر درېمه برخه جوړوي طالبانو پر افغانستان له واکمنې د وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي د بشری حقوقو د څارې د روایت طالبانو د 2023 کال پاګیس کې وخت لبی راوسیدو وروسته د ویری داسې فضا رامنځته کړي چې افغان خبريالان نشي کولای حقایق تحقیق او راپور کړي د بشری حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرونه وخت د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ادري کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي د طالبانو حکومت بیا د څرګندونې رد کړي د پاکستان د پوخنی نمړي وزیر عمران خان پلویان ورسله هغه د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپل پراخ مظاهره لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پرې مشبکې پراخ عملیات وکړل لسګونه کسانې ونیول د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغه مظاهرو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا پنیول شو 950 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي د لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجربه خوشی کېدو په موخه پیل شوې دي عمران خان چې د پاکستان بخانه صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 250 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران د ملاتړ څخه د پرخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان او سیدون کې د لبنان جنوب ته سره لدې چې پاوس خبرداري ورکړی چې د سیمې ته باندې داخليږي خپلې کړي بار کړی دی او د سیمې ته روان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابري چی د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
د مونی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیل ولسوالیو ته استول شوې او هلته فعالیت لري
په بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس درسم کوته میاش بي میاش بي میاش ته خاخر بیا څه بل پر تر بیا مواد ته لور کوم
دا چې مینا ولی احتیاط تلار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشي مواد څخه استفاده کوي په دې اړه مولار واپو متي ولا وزیر سره مرکه کړي
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یو خپ کړی دی خو د دې خبر نه دی چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي
د ظفر په نوم یو معتاد وای چې تر نشي پریخودلو وروسته می خلک درناوی کوي
دا عمل خو انسان تو شوري د کوره د مور د پلار د مجلس د جماعت نه د کلی نه د هر یو زینه لري کی بس زه خود دې ډیران نه پوښوري بس چې دا ډیران مې د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوښو تاته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوی دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالۍ ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حل کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چرسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته را سره وکړي، د اصلاحو تخمونو مرسته را سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې عمله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افی می ورس ځوان وبیا ځنا سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کړ چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، غاپونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر دریو میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له دریو میاشتو څخه تر یو کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 4023 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مساعد چې زه د اوس لرسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بله پرتر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 4023 مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بیا کور معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 2:30 منځنۍ چپو باندې واوري. جینو متادینو لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکام مینې له عمله احتیاط ته مخه کړي. خو ارو په هان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې جین نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمينه برابروي. دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي جین ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشې موادو څخه استفاده کوي. آیا رښتیا هم نشئی مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي؟ آیا معشوقه د نشئی په پریخودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مولا ارواپو متی اولا وزیری سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوی خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کې دوه شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکری بوختیا پیدا کړه نو له ده سره نور طبیعی مشکلات به او سره یوځای کیږي او دا شخص به معتاد کیږي. کله چې دا شخص معتاد شي نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نور معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سری نه معتاد کیږي بلکې د معتادېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي نور طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراهکار انتخاب کوي د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کړي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي خو وروسته وروسته له دنه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هر کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي په ویلو کې غمونه لري کوي غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري هنر ورڅخه اخلي که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپل معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي دا به صحیح خبره وي چې د دې په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مومینه او غذا د څه فکر کوي شي؟ آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویله د پوښتر یولس کاله پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښتې په دغه عمل باندې راغلم، او دغه عمل ناستاسته پوښتر درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوښتر یو بس دا حالت تر ورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوښتر د تش سیګریټ نه نیولې پوښتر پلاسم سیم کیوم، او دا غنه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا چر سو چر سو نه بس بیا تاریخ او تاریخ ما پوډر تر ورسې. بیا دا غنه بعد ما کله واده وکړ پوښتر، او د واده د بچو خوون شم پوښتر، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هینډ بوټان پوښتر کوم چې خارج نه راتل پوښتر، کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوښتر، پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډېر وخت دکانداری وکړه پوښتر، دکانداری د دې نشي د وژن رانه، دکان هم دلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوښتر، داسې وایي د کورونه نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوښتر چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلی پوښتر وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده، دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوښتر. د بلې لارې نه ما پوښتر داسې پیداګیري داسې پوښتر کار نه ده کړی پوښتر چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم، یا مې پوښتر داسې یو بل غلط کار کړی وي پوښتر، هغه پیسو باندې بیا تلی معمل کړی، ورونه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه پوښتر. په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوښتر، یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوښتر په دې ځای کې بستر یم، غواړم پوښتر چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مندنې مزل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وته پوښتر، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښتر چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوښتر، او هغه په دغه عمل وګورو، نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼۍ وښویږي پوښتر. او بس پوښتر چې کله انسان عمل پرېږدي، باید د دې ځای نه لرې اجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښتر، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښتر د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځای نه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښتر، بس چې دا ډیران وي د تا ناسې د عمل وي. خلکو سره هغه وخت ښه یم، او ښه ایسېږم پوښتر، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ، او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. اوس چې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوښتر، بس بیا د هر یو سړي پوښتر بد مې سېږم پوښتر، او اوس په لار هم تېرېږم، بس سس هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوښتر. داسې احساس کوم چې د مانه بد راځي. مخدر موادو ترخه خاطره دا د پوښتر چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوښتر چې الله تعالی ما را کړی وو، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې، سهاره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوښتر چې بچیا دا کار مه کوه. خو نه پوهېدم، او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله، او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوښتر، چې کله دنیا نه لاړه پوښتر، دا اوس ارمان کوو، اوس لاس ته نه راځي. تر ننه پورې پوښتر په دې باندې ژاړم پوښتر، او چې کله م زه په بالښت باندې سر کېږدم، ما ته راپه یاد شي، نو زما سترګې ډکې شي پوښتر، او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوښتر د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ، نو اوس به مې ډېر ژوند ښه پوښتر، تر ډېر حده پورې، ځکه زما ډېر ملګري پوښتر اوس پوښتر، څوک په خارج کې دي، څوک چېرته، څوک چېرته، څوک غټې غټې وظیفې لري، ډاکټران دي، څوک انجینران دي. او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده او وروسته پوښتر، او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوښتر، بس دا هم ځای د شپخانه کې پردي معتادین سره.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي، او میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت وارخطا کېږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده، او ولې ورته پیدا شوې ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلار، بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي. زه چې وایم
اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نستب خو بلی درد نه کوي؟
نه نه، د نستب می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری را کوي.
و سړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس تب دې خراب شوی وي. که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس تب خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ونی سره ځره.
ته د لاس سره کې دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګورم.
خړاکه دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی. خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې ته را کړې وه خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړي. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نور نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف یې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرام شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوڑی، نس نس سرات پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څډاول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسپچکارو یو متات شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه متات شوه يم؟
هو، له بده مرغه چې متات شوه يې.
وای خدای، دا په څه بلا اخته شول.
خورې داس تاسې خپل لاسه هدی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تباک.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغی علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم، بس همدان نه د شفاخانه ته بوزي، خو پام وی چې بیا د پیچکاری ورونه لګوي.
پدوار سترګو
ډاکټر صاحب، به هیڅ وخت د پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساتي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
ده زهرو کاروان.